طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اوم دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یای او درسونه به مو ښه روان وي. دا د یو ځل بیا په دیرشم درسي خپرونه باندې زه پوهان آرین پیل کوم. راځئ د دې درسي پروګرام پیل کوو. تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو درې څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. زموږ نوی درس په درې څلوېښتمه صفحه کې د هنجره یا لارنګس دغه مطالعه کوو. ګورئ موږ د تنفسي سیستم یا ریسپایریټری سیستم اناټومي را پیل کړې ده. د پوزې په هکله پوه شو. لاغی وروستا د حلقوم یا فارنگس په حق لم پوه شو. اوس هنجرې ته رسیږو او د هنجرې نه وروسته لاندې ټراکیا ده. له ټراکیا نه وروسته برانکسونه او بالاخره سږي دي. راځئ یو ځل په تیر درس نه لنډ تکرار کوم. له هغې وروسته نوی درس ته ځم. تاسې دوه څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په دوه څلوېښتمه صفحه کې لیکل شوی دی د پوزې هره خلیګه د څلورو دیوالونو لرونکې ده چې عبارت دی له ګورئ موږ د پوزې خلیګه دا د څلورو دیوالونو په واسطه جوړه شوې ده. دا مو ویلې دي لومړی چات ته یا روف. د پوزې چات ته روف وایي. دوهم فلور ده یا فرش. هغه قاعده لاندې برخه هغې ته فلور وایي. دریم لیټرال وال ده یا وحشي دیوال د څنګ دیوال. څلورم میډیال وال یا اونسي دیوال. دا څلور دیوالونه لري وه پوزه. لاندې لیکل شوی دی د هرې پوزې خالیګه دوه سوري لري چې یو یې بهرنی سوری چې ورته اکسټرنل نارس او بل یې حال کوم طرف ته سوری ده چې ورته انټرنل نارس وایي. اکسټرنل نارس انټرنل نارس. اکسټرنل بهرنی ته وایي. انټرنل داخلي سوري ته وایي. یعنی هغه سوری چې موږ یې په سترګو وینو دې ته اکسټرنل نارس وایي. او دا سوري دننه تللی دي او بالاخره فارنګس ته دوه سوري ورخلاصیږي چې هغې ته اکسټرنل البته انټرنل نارس وایي. یعنی پوزه شاتنۍ برخه کې دو نور سوری لري چې هغې ته انټرنل نارس وایي خو هغه غټ سوری دی. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ درې څلوېښتمې صفحې ته. حلقوم یا فارنګس پیژنو. ګورئ حلقوم یا فارنګس د دې په اړه مو ویلی دي چې حلقوم د پوزې او خولې شاته موقعیت لري. یعنی ویلی شو چې د هضمې او تنفسي سیستم لپاره ګډ غړی دی. حلقوم یا فارنګس لاندې د مرۍ او هنجرې سره یو ځای کیږي. حلقوم هغه حلقوم چې د پوزې شاته وکې د هغې ته نازو فارنګس وایي. بل اورو فارنګس دی او بل لارنجو فارنګس دی. لارنجو فارنګس معمولا هغه فارنګس ته وایي چې د هغې مخې ته لارنګس شروع شوی دی. یعنی د لارنګس تناسه شاته غوندې وکې دی او د لارنګس سره وصلیږي هم. او بل اورو فارنګس دی چې د خولې شاته وکې دی. دا د حلقوم هغه تشریح دی چې فارنګس هم ورته وایي. د خله او پوز شاته وکی دی او جوړه تی تاسې پانزور کې حمله دل شای دغه سی اورنګي ور کړای دی لکه د توت پانه چی سنا سره رنگي خراب شي پیکاشي یعنی شینواله لري خو کم شینواله لري نو دا د فارنګس هغه لار ده ډیری وخت ګورئ بهرني شایان په دې ځای کې خښیږي فرزند د ډوډۍ خوشان دی یو نفر غټ خوشان کوي په دې ځای کې خښیدلی شي یا هډوکي په دې ځای کې تر ډیره پورې خښیږي بل هنجارا یا لارنګس پیلو د تنفسي سیستم په اناټومي کې پوزه او حلقوم وپیژندل شول اوس هنجارا یا لارنګس پیژنو هنجارا څه شی ده لاندې لیکل شوی دی لارنګس ته وایس باکس هم وایي ځکه آواز تولیدونکی غړی دی وایس باکس دا معنی چې د غږ هغه صندوق د غږ صندوق په معنی ده وایس غږ ته وایي باکس صندوق یا باکس ته وایي مانا دا چې لارنګ ستاس یو غړی دی چې غږ تولیدوي لاندې لیکل شوی دی موقعیت په دې خو پوه شو چې لارنګ ته وایس باکس هم وایي ځکه آواز تولیدونکی غړی دی آواز تولیدوي موقعیت یې کوم ځای کې دی لارنګ یا هنجاره ګورئ خنجاره به یې نه وایي هنجاره لارنګ یا هنجاره د ژبې د قاعدې څخه شروع کیږي او لاندې تر ټراکیا پورې رسیږي تاسو اوس فکر وکړی ګورئ موږ په شپږمه دوره کتاب کې ویلي وو چې لارنج و فارنګس هغه فارنګس دی چې د لارنګس شاته واقع دی دلته هم ویل شوي دي ګورئ لارنګس یا هنجاره د ژبې د قاعدې څخه شروع کیږي د ژبې شاتنۍ برخه د ژبې قاعده د هغې نه لاندې لارنګس شروع کیږي او لاندې مسیر خپلوي تر ټراکیا پورې نو هدف دا دی چې که څه هم فارنګس د لارنګس سره وصل دی خو څنڅه یې شاته هم لاندې تیر شوی دی تر مرۍ پورې ګورئ دغه موږ خو وایو چې لارنګس دغه لار د تنفس لار ده او مرۍ دا د خوراک لار ده لږ فکر وکړئ په تیر درس کې مو ویل چې فارنګس یا حلقوم دا لاندې ځي د مرۍ او لارنګس سره وصلېږي خو په یاد ولرئ د لارنګس سره مخکې یو ځای کیږي د دې لپاره چې مرۍ ته ځان ورسوي لږ مرۍ لاندې وکی دی یعنی مرۍ څه ناڅه شاته لاندې وکی دی د لارنګس شاته وکی دی خو لږ لاندې وکی دی نو ځکه دا د فارنګس یا حلقوم هغه مسیر لږ اوږ دی نو د فارنګس یوه برخه د لارنګس شاته هم لاندې کوزه شوې ده د دې لپاره درته لږ وروسته هم خبرې کوم چې څه ډول خواړه د معدې پر لور ځي او ولې خواړه د تنفس پر لور نه ځي او هوا بیا د تنفس پر لور ځي په دې اړه لږ وروسته خبرې کوو خو موقعیت یې داسې د ګورئ موقعیت لارنګس یا هنجاره د ژبې د قاعدې څخه شروع کیږي او لاندې تر ټراکیا پورې رسیږي د ژبې د قاعدې نه شروع کیږي ژبه چې څنګه ختمیږي شاته د هغې ځای نه لارنګس پیلیږي او لاندې ځي تر ټراکیا پورې راځئ د ټراکیا هم در وښیم په انځور کې همدغه انځور چې د څنګ کې واقع دی دا د لارنګس انځور دی او دغه لاندینی پایپ چې ورپسې وصل دی لاندینی پایپ د ټراکیا ده نو هیله دا لارنګس به مو پیژندلی وي ګورئ لاندې پایپ ورپسې وصل شوی دی دا ټراکیا ده او پورته د غټ جوړښت دا لارنګس یا هنجاره ده موقعیت مو یې زده کړ د ژبې د قاعدې نه وروسته شروع کیږي او لاندې د چا سره وصلېږي؟ دا د ټراکیا سره. خو په یاد ولرئ ګورئ، دا د مارۍ مخې ته واقع دی، مارۍ شاته واقع دی، دا د مارۍ مخې ته واقع دی، مارۍ شاته واقع دی، د ملا تیر سره نږدې واقع دی، د ملا تیر سره نږدې تللی دی. ښه، لاندې متن لیکل شوی دی، لیکل شوی دی لارنګس یا هنجاره د اوکل کارډس په نوم جوړښتونه لري چې رسۍ یا تار ته ورته جوړښتونه دي. ګورئ، اوکل کارډس، اوکل کارډس د غږونو تارونه، دوه تارونه دي پکې. بیا یې وایم، لارنګس یا هنجاره د اوکل کارډس په نوم جوړښتونه لري چې رسۍ یا تار ته ورته جوړښتونه دي، تار ته ورته جوړښتونه دي. ګورئ، په دې جوړښتونو باندې د سږو لخوا هوا راځي، په دې دوو جوړښتونو باندې د سږو څخه هوا راځي او حرکت کوي، او د دوی د اهتزاز له امله غږ تولیدیږي، او بیا د ژبې او غاښونو په واسطه په منظمو خبرو بدلیږي. ګورئ، د دې غږ جوړېدل هم دا پیژنو. ما داسې وویل چې لارنګس یا هنجره د غړي ته وایس باکس هم وایي. وایس باکس ځکه ورته وایي چې غږ پکې تولیدیږي، دا چې غږ څه ډول پکې تولیدیږي په اړه یې خبرې کوم. لارنګس یو داسې جوړښت دی چې په منځ کې دوه تارونه پکې تیر شوي دي، لکه یو پایپ تاسې ګورئ هغه لمر ته ونیسي تر څو هغه واضح ووینئ، په منځ کې دوه تارونه تیر شوي وي، مخامخ پکې دوه تارونه تیر شوي وي، داسې نه وي تیر شوي چې په اوږدو پکې غځېدلي وي، لکه د پړ غوندې، پل غوندې تیر شوي وي. داسې تیر شوي ګورئ، لکه یو پایپ ته تاسې دوه میخونه راواخلی، هغه په دې مینځ باندې په ټک وهي، او بیا یې تاسې ګورئ د پایپ د سوري له لارې، یعنی مخامخ پې دوه تارونه تیر شوي دي. دغه دوه تارونه، د دې دوو تارونو په منځ کې سوری دی، د دې سوري له لارې هوا داخلیږي هم او خارجیږي هم. کله چې د سږو نه هوا داخلیږي، دغه دوه تارونه څه ناڅه اهتزاز کوي، حرکت پیلوي، لکه کټ مټ. داسې یو مثال لري، ښه فکر وکړي ګورئ، که مو فکر نه و په خدای چې خفه کیږم، نو د دې لپاره چې په درس پوه شئ باید ټول فکر مو په درس باندې وي. داسې یو مثال لري، لکه تاسې تسمه پیژنئ، تسمه هغه روپۍ چې د روپۍ بنډل هغې ته تسمه وراچول کیږي، ځینې تسمې ورته وایي، ځینې تسمه ورته وایي. فرضاً یوه تسمه راواخلئ، د مینځ ګوتې او غټې ګوتې ته یې واچوئ، د دواړه ګوتې سره کش کړئ، ګورئ غټې ګوتې ته او د مینځ ګوتې ته یوه تسمه وراچوم، بیا د دواړه ګوتې لږ سره آزادوم تر څو تسمه کش شي. دوه تارونه شول، دوه تارونه شول. ګورئ، بیا بل لاس راواخلئ، د بل لاس غټه ګوته یا کومه ګوته چې راخلئ د تسمې ته ټکان ورکړئ، داسې یو آواز کوي. نو کله چې دغه غږ تولید چې ګورئ د هوا په وسیله، د سږو نه هوا راځي، دغه ټکان ورکیږي یا دغه رسۍ خورول کیږي، یو آواز جوړیږي، دغه آواز پورته راځي، راځي دغه، نو بیا د ستوني په ذریعه، تر څنګ د ژبې په ذریعه، د غاښونو په ذریعه، د ټولو په همکارۍ، په ګډې همکارۍ دغه سره برابرېږي او منظمې خبرې ترې جوړیږي. نو هیله ده تاسې د غږ تولیدونکي غړي په هکله پوه شوي وای، او د هغو رسۍ په هکله پوه شوي وای چې زه یې درته ښایم. راځئ د دوه رسۍ تاسې په عملي ډول راسره وګورئ. درې څلوېښت صفحه کې تاسې سي انځور وګورئ. د چپ طرف ته دوه دایروي جوړښتونه دي، دا داسې فرض کړئ لکه پایپ منځ ته ګورئ. د پایپ په منځ کې دغه سپین رنګ کې دوه رسۍ ګورئ، لاندې دغه رسۍ تاسې ګورئ خلاصې شوي دي، یعنی غږ پرې راوځي دلته، او لږ پورته بندې شوي دي. دا دوه رسۍ دته څه وایي خبر یې؟ دته وکل کارډز وایي. وکل کارډز دغه رسۍ ته، یعنی دغه رسۍ دي چې غږ تولیدوي. وکل کارډز، وکل کارډز. او چپ طرف ته دغه انځور ورسره وګورئ، ښي طرف ته د دې کس د خولې څخه د خبرو هغه څپه هم را جوړه شوې ده، یعنی دا دوا جوړښتونه دي چې خبره تولیدوي. نو هیله ده تاسې پوه شوي وی چې په لارنګس کې دغه دوا اوکل کارډز یا دوا پړي یا دوا رسۍ څه ډول جوړښت لري. راځئ بیرته متن ته. لیکل شوي دي بیا وایم متن خیر دی. لارنګس یا حنجره د وکل کارډز په نوم جوړښتونه لري چې رسۍ یا تار ته ورته جوړښتونه دي. په دې جوړښتونو باندې د سږو لخوا هوا راځي او حرکت کوي او د دوی د اهتزاز له امله غږ تولیدیږي او بیا د ژبې او غاښونو په واسطه په منظمو خبرو بدلیږي. لاندې لیکل شوي د نارینهو حنجره 340 میلی متر پراخوالی لري. ګوري 340 میلی متر پراخوالی لري او د ښځینهو حنجره 140 میلی متر پراخوالی لري. دا چې د نارینهو یعنی د سړیو حنجره زیات پراخوالی لري نو ځکه د ښځو په نسبت د دوی غږ غټ وي او د ښځو غږ نرای وي. دا هم ډیره مهمه خبره ده. د نارینهو حنجره 340 میلی پراخوالی لري یعنی آزاده وي خو د ښځو حنجره 140 میلی وي. کله چې یو لوی کس هغه په غاړه کې ونیول شي او بیا ورته چې خبرې کوه کله چې خبرې کوي غږ یې ډیر نرای شي علت یې همدا وي چې هغه حنجره ورته کوچنی شي. ښه لاندې یادونه لیکل شوې ده. یادونه باید وکړو چې حنجره د ازروف یا کرپندوکو په واسطه جوړ شوی. حنجره یا دغه جوړښت چې لارنګس هم ورته وایي د ازروف یا کرپندوکو په واسطه جوړ شوی دی. ازروف یعنی کارټیلیج پکې دی یا کرپندوکي هم ورته وایي او د بهر طرف نه ځینې مسل یا عضلې هم لري. دغه پورته انځور باندې لږ خبرې کوم. د مینځ کې غټ انځور په دې باندې خبرې کوم. دا داسې انځور دی. ګورئ کله چې یو نفر تاسو ته مخامخ ولاړ وي او تاسې ترې عکس واخلئ نو حنجره به یې داسې موقعیت لري. د ژبې شاته د ژبې د قاعدې شاته شروع کیږي لاندې او تاسې د دې حنجرې د پاسه کوچنۍ ژبکۍ غوندې وینئ کوچنۍ غوښین جوړښت وینئ. ښه فکر وکړئ ډیره مهمه موضوع ده. حد پی تمام دی دومره مهمه موضوع ده. خدای دې وکړي چې ښه فکر وکړئ. د دې حنجرې د پورته غوښین جوړښت تاسې ګورئ چې راوتی دی د دې غټې ګوتې په اندازه پورته راوتی دی. خبرې د دې څه لپاره دی؟ دا ایپیګلوټس دی. څه شی دی؟ ایپیګلوټ یا ایپیګلوټس ځینې ایپیګلوټ ورته وایي. دا ایپیګلوټس دی. ایپیګلوټس یا کوچنۍ ژبه دغه ګورئ دا هغه جوړښت نه دی چې کله مونږ خوله وازه کړو او د خولې د چات په شاتنۍ برخه کې راکوړای غوندې وي هغه نه دی. هغه بل جوړښت هغې ته یوویله وایي. یوویله نه دی. دا ایپیګلوټس دی. دا ایپیګلوټس دی. دغه جوړښت د دې لپاره دی ګورئ کله چې مونږ خوراک کوو کله چې خوراک کوو هغه باید د لارنګس پر لار ولاړ نه شي. د لارنګس دغه پوخ یا پورتنۍ خوله باید بند شي او شاته لاړ شي چې شاته مارۍ دي هغې ته ولاړ شي. دغه جوړښت چې تاسې وینئ دا خو مخې ته واقع دی. د ژبې شاته سمدستي همدغه جوړښت دی. کله چې خوشان کوو د خوشان په ذریعه دغه کوم جوړښت چې دی دغه ټیله کیږي. چې لږ ټیله غوندې شي نور بیا خپل عصبي سیستم دا وړتیا لري چې دا په مکمل ډول شاته ولاړ شي او د لارنګس یا د حنجرې سوری بند کړي تر څو خوراکي مواد تنفسي لار ته ونه لویږي. ګورئ موږ چې کله څه تېروو د دې سره په ستوني کې یو حرکت باید وشي. که حرکت ونه شي دغه څه چې موږ تېر کړل یا اوبه وي یا هر څه وي هغه په سږو باندې ځي. حرکت په ستوني کې خپله یو حرکت کیږي. خپله تاسې یو حرکت ورکوئ. دا حرکت د دې لپاره دی چې دغه جوړښت چې تاسې وینئ په انځور کې د ټراکیا د پاسه د سور رنګ چې ورکړی دی د ګوتې غټې ګوتې په اندازه دی خو نور لږ څه نه څه پراخ دی. دا ځي شاته د تنفس لار بندوي او داس یو مثال لري لکه یو سورای د یو غټه کنده د پغه باندې موټر پوری کیږي د غل پره په دې سوري باندې یو سرپوخ کی خودل شي داس یو سرپوخ ور باندې خودل کیږي ترسو خوراکي مواد د سرپوخ ته پاسه تیر شي شاته تیر شي او ستونی ته البته مریتا لاندې ور وغورځي نو څومره یو عجیب میکانیزم ده دوه لارې دي یو د سګو لار ده چې همدغه لار ده په انځور کې تاسو وینئ دغه د لارنګس لار ده او بل د میدی لور ته لار ده اوس که خوراک کوو همدغه څه ټیله کوي د سرپوخ بندوي د دې پوخ بندوي د دې سګو لار او شاته ځي هغې ته چې کله لاړ شي هغه په هغې کې هوا لاندې البته خوراکي مواد لاندې ځي د مرۍ اپر ایزوپیجل سپینکټر یو سپینکټر په کې د پورتنۍ برخه کې هغه هر وخت بند وي کله چې خوراکي مواد ور نږدې شي هغه خلاص شي اوس که هوا داخلیږي هوا داخلیږي ګورئ ما خو ویل چې مرۍ پر لور که ځي مرۍ بنده وي هغه یوازې د خوراک او د اوبو په واسطه خلاصیږي خو دا چې سږي هوا ته ضرورت لري د هغې لپاره داسې کیږي چې دغه لار ګورئ کله چې هوا داخلیږي مونږ ستونی کې حرکت نه کوو په اسانۍ سره خپله داخلیږي نو دغه اپیګلوټس نه بندیږي دا تیار خلاص وي نو د سږو لار همیش خلاصه وي کله چې خوراک کوو لاړې تیرو نو دغه لار بندیږي کله چې خوراک نه کوو دغه لار همیش خلاصه وي د سږو لار نو ځکه خو ګردونه یا د نور لوګي د سږو ته په اسانۍ سره داخلیدلی شي ځکه د لار ورته همیش خلاصه ده یوازې هغه وخت بندیږي کله چې موږ خوراکي مواد خورو او اوبه څښو دا بندیږي ځکه چې سږي ته یا سږو ته اوبه یا نور خوراکي مواد داخل نشي اوس پوښتنه دا ده چې کله چې موږ هوا تنفس کوو دغه لار خو ورته خلاصه ده بل ورته د مرۍ لار هم شته ولې مرۍ ته هوا نه ځي او میده له هوا ولې نه ډکیږي میده ځکه له هوا نه ډکیږي ما وړاندې هم یادونه وکړه چې د میدې پورته مرۍ دي د مرۍ په پورتنۍ برخه کې یو وال دی یعنی یوه دروازه ده هغه بنده وي هغه یوازې د ډوډۍ او د اوبو په واسطه خلاصیږي دا دومره ژور میکانیزم دی چې ډیری محصلین ورباندې نه پوهیږي نو هیله ده تاسې په مفهوم باندې پوه شوي وای چې څه ډول خوراکي مواد او څه ډول هوا سږو ته ځي او خوراکي مواد میدې ته ځي قدرمونو زده کوونکو نن یوازې په هنجاره باندې وغږېدو په څلور څلوېښت صفحه کې په ټراکیا باندې هم غږېږو خو اوس نه په راتلونکي درس کې اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم او ستاسې حاضري اخلم حاضري به واخلو نن ورځ دیرشمه درسي خپرونه ده زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی یعنی دیرشمه درسي خپرونه لومړی دایره چې کومه مخې ته راځي دغه دایره توره کړئ او یا یې په شین قلم باندې شنه کړئ هیله ده کارتونه به ډیر منظم وساتئ کارتونه خیرن نه کړئ پاکې وساتئ له ماشومانو یې لرې وساتئ او تر څنګ یې تاسې کولی شئ د سوالونو د بانک پوښتنې هم ځای ځای حل کړئ کله چې ټولې حل کړئ بیا به د حاضرۍ شاته چې کومه بله کیلي درکړل شوې ده دې ته به یې رسوئ د اوس لپاره به درس په همدې ځای پای ته ورسوم تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یئ بریالي اوسئ
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره